په جشو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست. نوري هرکلی کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی له پاکستان وغوښتل چې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي، دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبه په ماښام کور ته روان و چې د اسلام بات په جی شپک امینه کې پر حمله وشوه. د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان هم په پاکستان کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش حمله غندلی او د پاکستان له حکومتې غوښتنې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره مسؤلانه ګامونه واخلي. د احمد حنایش پښه او سر ټپي شوي خو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد دا غوښتنه پرون په کابل کې د پاکستان د سفیر له مرستیال او شرزدافر جنید وزیری سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم راشد پاکستاني ډیپلوماټ وویل د کډوالو موضوع دوه اړخیزه موضوع ده او په دې اړه پریکړه هم باید دواړو وادونو په تفاهم سره وشي او د یو ګډ میکانیزم تر رامنځته کولو پورې دوی و نه زورول شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 515,000 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او پریکړه یې کړې چې له کمکي اختر وروسته د کډوالو د ایستلو په دوهم پړاو کې کارت لرونکي کډوال هم وباسي. 50 افغان ماشومان چې ایران خپل خاورې ایستلی وو د دوه نړیوالو مؤسسو په مرسته په سر پل فاریاب، غزنی، کاپیسا او زابل ولایتونو کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا ماشومان د مسؤلیت په لور د حرکت او وار چایلډ مؤسسو په همکارۍ له هرات څخه خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. په دغو ماشومانو کې درویشت سر پل، شپاړس فاریاب او غزنی، درې کاپیسا او یو زابل ولایت استول شوی دی. وار چایلډ او د مسؤلیت په لور حرکت محسو د ټولو 50 ماشومانو د کرایې، خوراک او جامو لګښت هم ورکړی دی. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي چې له ایران سره په پوله کې د ورېښم پل چې پرون پنجشنبه 2 ساعته د تګ راتک پر مخ بند شوی و بیرته پرانستل شو. د طالبانو د نیمروز ولایت د والي د رسنیو دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د ماسپښین له 2 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې د یوې کوچنۍ ستونزې له امله پوله تړل شوې وه چې د نیمروز ولایت ځایي مسؤلینو او ایراني مسؤلینو له خبرو وروسته ستونزه حل او لار بیرته پرانستل شوه. د ایران او طالبانو د پوله ساتو ترمنځ په تیرو څه باندې 2 کلونو کې په زلونو په پوله کې شخړې شوې او له کبله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. په لوګر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په دې ولایت کې 4 تاریخي آبدې، 5 لرغوني ساحې او 19 تاریخي کلاوي کشف شوې دي. بختر خبري اژانس په لوګر کې د طالبانو د چارواکو په قول پرون راپور ورکړ چې موندل شوې ساحې د لوګر په مرکز پل عالم، خوشي، برک محمد اغې، څرخ او خروار ولسوالیو کې دي. امریکا پرون پنځشنبه د متحده عربي اماراتو د بیړۍ چلونې پر یو شرکت د ایران په تړاو بندیز ولګاو. د امریکا د خزانې وزارت وایي د متحده عربي اماراتو پر اوشن لینک ماریټایم ډي ایم سي شرکت په دې خاطر بندیز لګولی چې د ایران پوسته مالونه وړي دي. د وزارت همدارز ویل چې امریکا هڅه کوي په مالی تحریمونو ایران منځوي کړي او په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ او د نیابتي ډلو د مالی ملاتړ وړتیا یې کمزوری کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر فعالیت لګول شوی بندیز په ترڅ کې پرون د لومړي ځل لپاره درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزا او محکوم کړل.
هیڅ یو حقوقي سند نه دی راسوی چې په کندهار کې د درېو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوای په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پکتیا د مرکز انګردیز په 2 کلو کې د رغونې 2 پروژې پیل شوي چې خلک مرته ډیر خوښ دي.
دلته به هر کال سیلاب راته و شاوخوا کورونه ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کورونه تخریب هم شو.
دا به هم واوري چې په کندز کې یو شمیر خلک له لوړې بیکاری سره ټکوي.
دروند بار زر وړای نه سم پنجاب یا کلان سره چې وکم ما زه خیرات څوک نه راکې موږ ته پیسې نه ستو کې چاته ورکې څه چاره وکړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مئی کې د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام مهیروي. طالبان پرون درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په سختو سزاو محکوم کړل او سره هم مهاله د دوی عدلي وزارت اعلان وکړ چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني او جرم دی او ترسره کوونکو ته سزا ورکوي. د حقوقي چارو متخصصان وایي د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت د قانون جوړونکو ادارې لري نه اجرایی ادارې. تفصیل عصمت سروانه اوروي.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یوه پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کاله بند محکوم کړي او درېیم یې په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو ستري محکمې د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. هم داراسته دریم کس د حبس د مودې په اړه هم څه نه دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنسي پوخانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی وایي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ و اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
د سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسأله باید د قانون په رڼا کې اوسي. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی رایسوی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي سوي دي یا حکم پرې صادر سوی دی.
دا لوبلې وردې چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او حق هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګنش پر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تیر بیا شزینه فعالان نیولې خو نه د نیولې اعلان کړي او نه د بند مودي او محکومیت په اړه څه ویلي دي. لدی سره هم مهاله د طالبانو عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منه دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیرونې د طالبانو د عدلی وزیر په یو وینا کې د هغو انتقادونو په جواب کې چې لخپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه وویل نور سیاسي ګوندونه منه دي. د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلی وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې د وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه داده چه معلومیگی چه ده عدلی وزارت هم ده تنفیز صلاحیت لری او هم ده الغا. ده پداس حال که ده چه ده عدلی وزارت یا اجرایوی اداره ده او په هیچ وجه ده قانون ده وضع تصویب او الغا صلاحیت نلری. قانون معمولاً ده هغه وخت ملغا کېدای سي یا تعدیلېدای سي چې د هغه با صلاحیت مرجع لخوا چې قانون تصویب سوی وي بېرته د هغه مرجع لخوا نه ملغا کړی سي.
ښاغلی ستانکزی هم داراز وویل قانون معمولا هغه با صلاحیت مرجع ملغا کولی یا تعدیل کولی شي چې قانون تصویب کړی وي. د طالبانو د عدلی وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولی شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چاوایي په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا شمېره پرون پنجشنبه د ماینونو له خطر څخه د خبرې دا د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې تیر کال په افغانستان کې سلګونه تنه د ناچاودو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا تپیان شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4مې د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودیدلي مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سرمیاش ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په تیره بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماین پاکۍ او د غراس د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندي راتلونکی ډاډمن شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ماینونه او له جګړې نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستان نیولې تر سودان، اوکراین او غزې پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنې له امله 10 تنه وژل شوي او یو بیا نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همغږي او انسجام ادارې رئیس نوریدین رستمخیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوي، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 110 نارینه و 110 ښځې وژل شوي او 311 نارینه او 10 ښځې ټپیانې شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
ازادي رادیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو یو چارواکي له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید له دوی سره په تفاهم وکړي. دغه راز په خیبر پختونخوا کې میشتو یو شمیر افغان نجونو هم د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې باید دوی افغانستان ته وانستول شي.
د خیبر پختونخوا په کوهر ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی عالمیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. مشال یې دوته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
من جونې غټې دي او یو سل او نوي پورې نجونې موږ ګورنمنټ ګرلز کولونو ته د یونیسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړې دي چې هغوی سره یو څه مالي انعام کېږي. خو داسې ماشومان چې هغه وړې دي د هغو لپاره هیڅ داسې یو سکیم نشته، نه داسې یو پراپر ښوونځی شته، نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې یاره نور خلک مواقع نه ورکول کېږي، زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړ سم چې موږ لوڼې خویندې د تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره د مرکز ته ورځي. مشار ریډیو ته وایي غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د نجونو په تعلیم بندیز دی، زموږ ارمانونه به نیمګړی پاتې شي.
یوه بله کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورځي. وایي باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنې کړی شي چې هلته خپل زده کړې ترسره کړي.
که په پاکستان باندې موږ بوج نو دنیاوال دي موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړو چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نوروسته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنیو چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 100,000 نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناده کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15,000 نه زیات بې اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په دوه کلو کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو پروګرام په مالي ملاتړ د اوبو د یو کانال او د استنادي دیوال د جوړولو پر پروژو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو په پلي کېدو کې له یوې خوا څو کلي د خوړونو او سیلابونو له ګواښه ژغورل کېږي، بل لور ته به د دې سیمې لسګونو کسانو ته د لنډمهال لپاره د کار فرصت هم برابر شي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د آهنګرانو په کلي کې د اوبو د کانال او ملاخیلو کې بیا د یو استنادي دیوال د جوړولو پروژې پیل شوې. یادې پروژې چې د ګردیز خاروالۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي مالی لګښت د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو پروګرام پر غاړه اخیستی او ټول ورباندې نږدې $100,000 لګښت کیږي. مسؤلین وایي په دې پروژو کې به لسګونو کسانو ته هم د 4 میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شي. له دې مخکې د یادو سیمو د اوسیدونکو کورونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخامخ وي. د یادو پروژو د کار د پرانیست پر مهال ګردیز خاروال سید نظیم مزمل مشال راډیو ته ویل
دغه پروژه په ګردیز په ښار کې د ملاخیلو په ساحه کې د اهنګرانو په منطقه کې دغه پروژه پیدا کیږي. دا پروژه چې د استنادي دیوال دی او 150 متره اوږدوالی دی او څه کم 4 متره ارتفاع ده. دویم پروژه هغه چونکه کانال دی هغه دیغه طول چې دی 400 متره دی. دغه پروژه چې عملی کیږي د انو هبیتات مسجد خانه اکملیږي.
بل لوري ته د هغو سیمو خلک خوشحاله دي چې دوی لپاره د اوبو په برخه کې یادې پروژې پلي کیږي. د ښار د څلورمې ناحیې وکیلې ګزار حاجي صدیق الله وایي
دلته څو قومونه په دې کې قرار لري لکه آهنګران، زیاري، نجاران، خدر، زوړ بازار. دلته به هر کال سیلاب راته
و شاوخوا کرونا ټول په خطر کې وو. پروسه کال دلته څو کرونا تخریب هم شو. د خلکو د پاره د کلی د پاره ډیر اړتیا وو، او بل د خلک بشارګان دي، ماندګان دي، کم وسه دي. موږ ویل چې د خلک د ځوانانو مرسته په کار شي.
د ملاخیلو د کلی یو مشر ملک عبدالباقی وایي په خوا به چې کله خوړونه او سیلابونه راغلل، نو ځینو خلکو به د لنډ وخت لپاره خپل کرونا پریښودل.
مخ کو خود او بوس راتله خلک دغه جنه کړه کول څه درې دمونه کرونا یو نسی. خو الحمدلله خلک ته امیدواری پیدا شوی دا جوړ سي ان شاء الله به خلک به منه کیږي. د خلکو د پاره د هم د کار وسیله برابرېږي، هم د کرونا د زمکه د پول د ساتل د پاره ډیر ګټه لري.
په افغانستان کې د مناسب کارونو او بوختیاو نشتون هم خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او خپل اړتیاوي په ډیر زحمت پوره کوي. د دې پروژو یو کارګر امین جان وایي دوی تر اوسه بیکاره وو، خو اوس د لږې مودې کار ته هم خوشحاله دي.
بیکاري خو تر اوسه پورې سخته ډیره وه، خو بس د دې نه وروسته چې دا پروژې سود شي نو ان شاء الله بس همدغه ته خوشحال یو چې پروژې زیاتې شي، وطن جوړ شي، خلکو ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي.
لوی پکتیا چې ډیره برخه یې غرونو پوښلي او سوړ موسم لري، د هوا په ګرمېدو پکې واورې ویلې کیږي چې د مناسبو او پخو کانالونو، ویالو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. همدارنګه تیز او شرکنده بارانونه هم ډیر کله د لویو خوړونو او سیلابونو د راوتو لامل کیږي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سر ټکوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غواړي چې بېکارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي په افغانستان کې د واک بدلون سره تر بل هر وخت د بېکارۍ لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د پاخه عمر چښتن 15 کلن ګلجان د کندز ښار د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي هر ورځ ښار ته د کار موندلو لپاره راځي، خو په خبره د عمر زیاتوالي له امله څوک یې کار ته نه بیایي.
دروند بار زر وړی نه سم، 15 کلن سړی چی وکم؟ هذا خیرات څوک نه راکوي، مفته پیسې نشته، څوک چاته ورکوي؟ څه چاره وکړو؟ وایم وایم بسته خلتک په موټر باندې حمله کوي، نه کیکه پرېږدي او نه موټروان پرېږدي. موټروان کم پخت چاره نشته، پیږي دا وږي دي تښتي مونږ نه.
50 کلن محمد رباني هم یو له هغو وزګارو خلکو څخه دی چې د کندز ښار د ارزبیګي جومات مخ ته په دې تمه ناست دی چې ګواکې څوک یې له ځان سره کار ته بوزي. هغه ازادیو راډیو ته وویل چې ټوله ورځ د کار موندلو په انتظار تیروي، خو کار ورته نه پیدا کیږي.
کار غریبي دی، یعنې مې شیزم په خاطر کو دې نه پنځه نو په پیسې
په ته ناستیم چې کار پیدا کړم او ماخام خپل ماشومان ته 15 ډوډۍ یوسم. سحر شپږ بجې راغلی وم، اوس ته مازیګر 4 بجې دي، خو تر اوسه پورې مې کار نه دی پیدا کړی. ماخام تش لاس او ستړی ستومانه بیرته کور ته ځم.
د دې ولایت وزګار خلک او بې وزله کورنۍ د طالبانو پر سرپرست حکومت او دغه راز پرشتمنو خلکو غږ کوي چې د وزګارو خلکو لاسنیوی وکړي. 55 کلن سفر محمد چې هر ورځ له خانآباد ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د کار موندلو لپاره راځي، هغه راته وویل
د کور اوبور او غریبي شیشته یې مې نه میجه دمې روی جاده شیشته یې مې چې خدا نه دوري.
بس خار ته په دې تم رازم چې مزدوري پیدا کړم، خو څوک په مزدور کار پسې نه راځي. له یو خوا روژه ده، بل خوا په کور کې د خوراک لپاره څه نه لرو. شتمن خلک باید له بې وزلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اته کسیزې کورنۍ مشر 40 کلن محمد غفران هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
همیشه دم کې کار کس ځاګون ما کوښه پته ده.
دلته د کار موندلو په انتظار ناستیم، که په اونۍ کې یوه ورځ کار پیدا کړم نور ټوله اونۍ وزګارم. دلته ناستیم چې روژه ده، که کوم مسلمان را سره مرسته وکړي چې خپلو ماشومانو ته پرې ډوډۍ واخلم.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو. یو شمېر کندزیان بېکاري او فقر په ټولنه کې د ناخوالو او د بېلابېلو پدیدو زیږنده یادوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بیکاری د لمنځه وړلو په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. اوس به مو هم په اورزګان کې ګنجیا جمعه بازار ته بوزو. د کورنیو حیواناتو او ساری مرغانو د پیر او پلور په دغه بازار کې سلګونو کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده. د نارینه و تر څنګ ګڼې ښځې هم په دغه بازار کې په غیر مستقیم ډول کاروبار مخ ته وړي.
د کورنۍ چرګانو، کلیوالو او وحشي مرغانو د ژغونه په ترینکوټ ښار کې له جمعه بازار یا ګنج څخه پورته کیږي، کوم چې په اونۍ کې دوه ځله وي. دا بازار په کورنیو حیواناتو او سرایي مرغانو آباد وي. د بیلابیلو ذوقونو او فکرونو خلک په کښې کې په کاروبار مصروف وي. حبیب الله چې شاوخوا 50 کاله عمر لري، له 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې په همدې جمعه بازار یا ګنج کې د پلي مرغانو او چرګانو کاروبار کوي. دی وایي دا کار یې ځکه غوره کړی چې زده کړو ته اړتیا نه لري او خپله نالوستی دی.
زما نوم حبیب الله دی چې د حجي ابراهیم جان اغا د مسجد سره زما دوکانداري او کاروبار دی، او دلته په ګنج کې هم دا کاروبار کوم د پلي مرغانو او د چرګانو. نو دغه کاروبار چې موږ پسې راخیستی دی، بس خو نو یو حلاله خواري ده، حلاله روزي ده، بل بې سواده یو او دا سواد نه غواړي وروره. بس داسې بې سوادي هر سړی کولی شي دا کار. څوارلس کاله، 15 کاله شاوخوا وخت کیږي چې دغه کاروبار زه کوم.
دا بیا صحرایي مرغان دي چې د پسرلي د موسم په راتګ سره یې په شمیر کې زیاتوالی هم راځي، لکه همدا اوس او جمعه بازار یې ډېر ګرم ساتلی وي. امین الله د ترینکوټ ښار اوسېدونکي دي چې په همدې جمعه بازار کې د صحرایي او یا هم وحشي مرغانو په پیر او پلور مصروفه دي او د همدې لارې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
زما نوم امین الله دی، د شامسر اوسېدونکی یم. په ګنج کې دا کاروبار کوم، دا چې غوی کې رانیسم خرڅوم. دا ګلسران و، دا جلان، دا کنریانې سیرې، دغه چې غوی کې اوس سیزن دی دغه راوړم. خو جلان هم خرڅېږي، څوک د جله شوکي، څوک د ګلسر شوکي، معنه چې شوکي راسي بس هغه شی ډېر خرڅي. د دې باندې فرق پکې شته. جلن ښه جل په 2000 افغانۍ، 1500 او کمزور یې په 100 افغانۍ، په 200 داسې نه، ګلسر په 50 په 100 افغانۍ.
خو په دې بازار کې چې په هره اونۍ کې 2 ځله سلګونه خلک ګډون کوي او په کورنیو حیواناتو آباد دي، اروزګاني کلتور ته په کتو تر شاید د ښځو یو لوی لاس دی، ځکه یاد حیوانات اکثره په کورنیو کې د ښځو له لورې پالل کیږي او د خپلو کورنیو د نارینه و غړو په مرسته یې بیا په همدې ګنج یا بازار کې پلوري. نو موږ ویلی سو چې په همدې جمعه بازار کې سلګونه ښځې هم په غیر مستقیم ډول په کار مصروفه دي. جان اغا د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په همدې جمعه بازار کې کاروبار کوي.
نو په دا ګنج کې دا وطني خلک چرګانو، پلي مرغان اوړي، دغه رانیسو بېرته خرڅوو. نو پر دې باندې ګټه کوو. نو بس د پخوا په پرتله اوس خو د اختر شپې دي، د دغه پر چم دي ول، دا سپین سرې زمانه ته غوټ کوي. دا پلي مرغانو، چرګان حد اکل خو دا سپین سرې ډېر خرڅي، اوس کښته دي. نو موږ اوس هم خپل نصیب پکې ټولو، مخکې مو خپل نصیب پکې ټولو، یعنې اوس هم ښه دی. خو د پخوا په پرتله اوس موږ ګټه ډېر ده، ځکه حیوانان ډېر دي، ترتوزي او
دې شور او زواش ته په کتو تاسو ته معلومیږي چې په دې جمعه بازار یا ګنج کې سلګونه خلکو ګډون کړي او ټول په پیر او پلور مصروفه دي، ځکه دا جمعه بازار بیلابیل رنګونه لري. نو راجب یا په همدې جمعه بازار کې د استعمال سوو موبایلونو کاروبار کوي او وایي چې هره ورځ په همدې جمعه بازار کې تر 1000 افغانۍ پورې ګټي.
زه د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. په ګنج کې دا تلیفونه سودای کوم. زه زړه چې 350 د 1000 افغانو، 1500 افغانو پیدا کړل قیمتونه لري. کله 1000 افغانۍ، کله 1500 افغانۍ، کله 2000 افغانۍ. بس ان شاء الله دغه کله 300 افغانۍ دغه بیا نه دي کوم څه ګټه ویني. دا نسو یې بالا. بس یو تلیفون جوړ ورکړو په 1500 کې، بیا څه جوړ کړو، بیا خرڅوو، سودا کوو.
دا جمعه بازار یا ګنج د کال د نورو ورځو او شپو په پرتله د پسرلي او ژمي په موسمو کې زیات په جام او جوش کې وي، ځکه له غرونو صحرایي یا وحشي مرغان وطن ته راشوه کیږي او خلک یې نیسي او وروسته یې دغه ګنج ته د پلور لپاره راوړي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي رادیو د بشري حقوقو اونیس پروګرام مهروي خو ترغه مخې او زل بیا پام کړی د خبرونو لنډیسته. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې له پاکستان وغوښتل چې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش د حملې په اړه پلټنه وکړي. د کمیټې پرون پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستانی چارواکي باید په سمدستي ډول پر دغه جلا وطن خبریال د حملې په اړه څېړنه وکړي او دوه موټر سایکل سپاره حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د دې پیښې یوې خبري سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي، دوی ته ویلي چې احمد حنایش د چهارشنبه په ماښام کور ته روان و چې د اسلام مابات په جی